دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځین نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام محمد صالح د خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګشوب له اوښتې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یوه ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وای د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څلور مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنیو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخ ته ځي څو دایمي سولې ته د رسیدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزي هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو له قمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو شوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه دا توان لري چې سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د میوند په جاري خشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړي ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لا افغان ځواکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیراوت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلوال وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو زیانونو یادونه ونه کړه خو وسلوال طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځواکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړه په مزو تړل سوی و تیر یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ژورنالیست اول خفق سوی بیا یې مړی یو کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکو کې په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلي. وجل سوی ژورنالیست کاویچ ټلویزیونی شبکې او کاویچ ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بې سرحده خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمي چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوي و چې په سیمه کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټی کې سوي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګزرن ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکوونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 49 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون وویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس ته خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,868 نور کسان اخته سوي او 89 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوې پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالي لري چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. دوی ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنټین وي.
له سلام محمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کډ او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والي د کم والي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات کار میکنند.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غروانی پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرونه د کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطلب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونه کې د افغان په 1350 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والي د کمول لپاره تدابیر ونیسي. د خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاریخ والي سره په دې شرط موافقه شوه چې اوربند او سولې ته لاره هواره شي. د خپل صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، خپل صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګه د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونې وکړې چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخکې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیق زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کمولو لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها و عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات کار میکنند. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنند. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب خاغلی صدیقی به دا اړه زیات جزئیات ور نه کړل او تیر ورځ د افغانستان د قول اردوګان او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقی همدارنګه زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربند او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همداشان وویل چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقی زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي، بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقی د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لویې جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالو ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقی شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقی په دې اړه واضح وویل؟
صدیقی په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره یې وویل چې تېره ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهوري ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ شي. خو دوی وویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وسي او وخت را ورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک شي.
افغان صاحب مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د منشن په امنیتي کانفرنس کې له ګډون وروسته افغانستان ته له ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړي او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
پلان دا یو نو بې کفایتي شي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه سي رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی. خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یا د دینه په خوا مثلا د خپل د سولې عالي شورا چې کلونه کار وکړ داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی اسی یو څه متاسفانه تر اوسه هم نه دی کړی. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغه ادارې مشرکې وي غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی متاسفانه، فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بتی او سست حرکت دا به خپله ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کېږي ګډونو کې. اما کلست خبر شي دا به ډېره واضحه وي.
احمد زیسه محترم، نو د تاسو د خبرو په تایید او یاده چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوئ چې په افغان حکومت کې د سولې د پاره د سې وقبی را د وجود ولري؟
یو د ارادي موضوع ده او یو د مسلکي توب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کې دلای شي. خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ د سولې په برخه کې لرو دغه یو څوک نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط د سترنګ دانو غوډي دی یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغه سوي دي.
بله احمد صاحب، بل اخره مون روان کوم خواته یو دغه د سولې پروسه ده، د سولې خبرې بل اخره پایل ورکوي نه ورکوي، یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بل اخره د سولې او مشخصه پایل معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو؟
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولس کاله اسی په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوار نه کړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. وروسته یو کال چې مختلف ناستې د سولې لپاره وشوې د امریکې د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بلاخره دغه وروستیو کې دې حد ته رسېدلي چې اوس امریکایان هم پوهېږي چې نور بې اعتباره کېږي په نړیواله کچه، او خصوصا افغان ولس ته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دغه وخت کې دوی لږ ګړندي شوي دي. که موږ یې پرتله کړو نو امریکایان چې په هغومره ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل له دوی سره وغږېږي، هغو دغومره دا موضوع اوږده کړه او زر یې نتیجه تر اوسه هم یعنې نه ده اخیستې. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نه شي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکه او د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د هغه شرطو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنا چې طالبانو ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دواړو لورو ترمنز دغه موافقه لاسلیک شي. موافقه تر لاسلیک کیدو مخکې باید د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې شخړې کمې شي او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړي دي. ازادي راډیو اوري او همدا شپه مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزی دفتر کې د همدا شپه را سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلی دي؟
روسیا تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده، شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړې. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې وه چې باید 15000 محلونه، هغه هم پرون بشپړ نن بشپړ شوې ده. هغه د نتایج فرمې چې دي هغه دوی ته را رسېدلي دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول کاری پلان بشپړ کړی، اوس یې د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له 1 بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کېږي چې هماغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده، نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ وروستۍ یعنی هي پایلې اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کړ چې د پراپور کې کومه ستونزه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کو باید وایم چې دغه د ورسمشه ډاکور ورستی پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پاترسیږي. د یو ټکی بل هم یاد کړي، ځینې مسایل په دغه ورستیو کې نورې سید د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو د ټاکنو شرکتونو کمیشن د کمیشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه البته هغه د پام نه کړي. دوی ویل چې هغه چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې تاسو شری دا غل خپل اعداد بایومیټریکی معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي ته کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري، بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوې دی او هغه اعداد شوې دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوې ځکه چې دې حساس وړاندې بلکې دا ناسم نه دی واځي چې ناسم ده بلکې غلط هم تعبیر شوې ده.
بل ظاهر مل صاحب
او همدارنګه دې
بلې ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او همپالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته، او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پوښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د همدی کمیشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم څرګند شوي. دا هغوی ویل د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیشن دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی، موږ د چاپو فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوې ده، موږ هغه خلکو ته بیرته وړاندې کوو چې بالاخره دغه برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی، او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نورې سیاست د ټاکنو په خپلواک کمیشن کې د ټاکنیزو ډلو چې یو څوک نه وو کوم خبر یې را مشوي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیشن دې کمیشنر ښاغلي دانشار دا خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنیز شکایتو کمیشن ته لیکلي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان ځواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب را نه کړ. په دې معنی باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کوم کار پاتې، موږ ته یو وایي چې هغه هم تطبیق کوو، موږ ته کوم ځواب را نه کړ. په دې معنی چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټول پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سل د ولسم شیټه په ورسې پایله اعلانوم.
بله، امید ظاهر مل لتاسونه مننه د ازادي رادیو خبریالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر دی د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ورستیو پرمختګونو له حاله خبرو. لکه څنګه چې مو واوریدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشری د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې، او ورپسې د هغه سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتشي، او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همغه مخکینی لومړنۍ پایلې تایید کړې، اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفایی اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبۍ کې پرانیستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې تیره ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
په دې درې ورځنی نندارتون کې د افغانستان کرنیزې توکي، طبي بوټي، وچې او تازه میوې او غالۍ نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه نیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3090 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخې لیدې چې زموږ د مشال رادیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي. بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیله ده چې د چین د ووهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا ویروس ال عمل هلته بن پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام چېر د کابل استډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي، څه تدابیر نیولي دي دغو افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیر مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي، دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت، د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې او ډیر ژر وایي چې تیار به لاړ شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې، دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 2 سلويخت افغان ماسیلین دي، دوی به انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه نو وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره موږ تاسو ته کوم ډیر ځکه دغه اخري دغه طرفه ده لري تاسو مين پړاو ته ټول کورونا کوډینټ شوی دي او فقط ټیم محمد دا چولاشتو مسلین انتقال کړ.
نوري صاحب، لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلي و چې دغه مسلینو د انتقال لپاره یو تیارا الوتکه چارټر کړی دا او دغه مسلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلوم دلایلو لامل دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایرس باندې نه دی اخته شوی او دام نه وایي چې دوی به وهان نه د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړی وای چې دا یو مسؤون انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به پکې نه پیښیږي.
بلې اکرم الله اکرام، له تاسو نه مننه په دې هیله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له ښار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولی وو، دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وي او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادبا له دې ښار ایستلي، خو یوازې افغان د چې امپاتې دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهمه ورځ ده او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګې خبریال احمد الله هم د شپې سره د ټلیفون په لیکل. احمد الله، خبرونه ته راغلاست. بلې، راته ووایه چې نن په څو شیبو کې دغه کنفرانس پای ته رسیږي، نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نوري صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی و نن یې دویمه ورځ ده. دا وخت د دې کانفرنس اخیرنی سیشن چې کوم هغه روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی ارباب شهزاد، دوی ورته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې مېش دا 1.4 میلیونه رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستی سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلی دي چې کله کډوال من لیدلی دي په زور باندې، نو چې په کوم رفتار سره من لیدلی دي، هلته په افغانستان کې د هغې دپاره وسایل نه وي، هلته د هغې دپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستی ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په دې تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتي د دوی په عزت سره مرحله وار واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توصیق ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه داغه ختمیږي، ناغیم دا ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان. جی
بلې احمد الله، دغه کانفرنس د لپاره بلل شوی دی چې د پاکستان هغه کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې څلوېښتو کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغسې مرستې چې لازمې وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نہ نو نیسے بالکل ہیپ قسم مرست چې کوم دي هغه په حواله سره یې څومره دا کانفرنس لکه دیمه دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوال وشو نو یو قسم له پاکستان ستاینه نو بالکل په قسم د پاکستان ستاینه خو وشوله خدا ونه ویل شي چې د کډوالو راتلون کې به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دی په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به ته په څونه وخت دی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاتو یا به دوی سره څه قسم مرستې کوي یا به چې ورته $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نه زیاتو همدا ساتو په دې حواله سره هیڅ خبرې ونه شوې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې څنګه هغه کوم مرستو وعده کړی وي په کار کې هغه